د سهار لس بجې شپې احمد شبریم د ازادي راډیو د ریسات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوړي. السلام علیکم. سر لنن هغه افغانان چې مخکې د کوم دلیل له امله د رای ورکولو لپاره نومونه نه دي ثبت کړي کولی شي چې په ټول افغانستان کې د نوم لیکلو مرکزونو ته ورشي. په دې اړه به وړاندې تر خبرونو تفصیل درکړو. د جرمونو د نړیوالې محکمې لوړ پوړي څارنوالي یو ځل بیا په افغانستان کې د جنګي جرمونو د ادعاو پر تحقیقاتو ټینګار کړی. ټاکل شوی چې د کرکټ په نړیوال جام کې نن افغانستان له نیوزیلند سره لوبه وکړي او په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ څلور افسران وژل شوي. د خبرونو تفصیل. نن د غزنی ولایت په ګډون په ټول افغانستان کې د تقویتي نوملیکنې بهیر پیل شي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشي ازادي راډیو ته وویل چې دا بهیر به شل ورځې دوام وکړي. هوا علم نورستانی زیاته کړه.
تمن کې وادو د خپل حق حق نه چې محروم او یادا چې ماجر و نه و یادا چې غفلت کړی و بازی یا دا چې دی و نه و پوشي وي چې په کوم وخت تذکره ویسي او نوم لیکنه وکړي نو دا دی و د خپل دغه دغه کسات پاتې شوي دي د خپل هغه حق نه برخمن کیږي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې له غزنی پرته به په نورو ولایتونو کې تقویتي نوملیکنه وشي او په غزنی ولایت کې به عمومي نوملیکنه وشي، ځکه مخکې په دې ولایت کې د نوملیکنې بهیر نه دی عملي شوی. د جرمونو د نړیوالې محکمې لوړ پوړي څارنوالي غوښتي چې په افغانستان کې د ادعاو له مخې د طالبانو او امریکایي ځواکونو لخوا د شوي جنګي جرمونو په اړه د دې رد شوي غوښتنه ومنل شي. په اپریل میاشت کې دغه محکمې د لوړ پوړي څارنوالي فاتو بن سودا دا وړاندیز رد کړ چې غوښتل یې د افغانستان په دوه لسیزه جګړه کې د جنګي جرایمو د ادعاو په اړه تحقیقات پیل کړي. د جرمونو نړیوالې محکمې یا آی سی سی، طالبان او شریکان، افغان چارواکي، د امریکا د وسلوالو ځواکونو غړي او د امریکا د استخباراتي ادارې یا سی آی ای غړي د دې محکمې د قانون له مخې د افغانستان په جګړه کې په جنګي جرایمو کې د احتمالي لاسترلودو په تور پیژندلی وو. د جمعې په ورځ له محکمې څخه د میرمن بن سودا په رسمي غوښتنه کې راغلي چې د افغانستان د جنګي جرایمو په اړه د تحقیقاتو مخنیوي نه یوازې د هر ډول محکمې نتیجه اغیزمنوي، بلکې په خپله د محکمې د ترسره کېدو امکان هم اغیزمن کیږي. وروسته له هغه چې میرمن بن سودا د دې قضیې په تړاو د رسمي تحقیقاتو غوښتنه وکړه، دا قضیه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې له انتقاد سره مخامخ شوه. افغانستان نن د 2019 کال د کرکټ په نړیوال جام سیالوي کې له نیوزیلند سره لوبه کوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم تر دې مخکې په نړیوال جام کې له استرالیا او سریلانکا سره مخامخ شوی او دا دواړه لوبې یې بایللې دي، خو نیوزیلند له سریلانکا او بنګلاديش سره لوبې کړي او دواړه یې ګټلې. په شمالي وزیرستان کې د سړک غاړې ته د شخصي ماین په چاودنه کې څلور پوځي افسران وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. د پوځ په اعلامیه کې راغلي چې دا پیښه د جمعې په ورځ خړ کمر سیمې ته نږدې شوې ده. د هغه سیمه ده چې پاکستاني ځواکونو د می میاشتې په شپږویشتمه نیټه د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړیو سره نښته وکړه. په هغه پیښه کې د دیارلسو ملکیانو د وژل کېدو راپور ورکړل شوی و او د پښتون ژغورنې غورځنګ غړیو ویلي وو چې پوځیانو د دې غورځنګ پر لاریون کوونکو ډزې وکړې. پوځ بیا ویلي وو چې لاریون کوونکو پر یوه امنیتي پوسټه حمله وکړه. د امریکا خزانه وزارت د ایران د تیلو پر یوه شرکت بندیز ولګاوه. دا اقدام د هغو هڅو برخه بلل کیږي چې واشنگتن غواړي پر تهران فشار راولي چې مذاکراتو ته غاړه کیږدي. دا بندیز د پی جی پی آی سی په نوم د تیلو پر شرکت او د دې شرکت پر نه دیرش نورو تابع شرکتونو او همدارازي پر بهرنیو پیرونکو لګیدلی دی. دا شرکت د ایران د پټرولو د تصفیه 40% برخې ظرفیت لري او د پټرولو د تصفیه 50% صادرات له همدې شرکت دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن وویل چې له مکسیکو سره د کډوالو د تګلارې په برخه کې موافقه وکړه. ولسمشر ټرمپ په ټویټر کې لیکلی دی چې خوښ یم چې دا خبر درکوم چې د امریکا متحده ایالاتونه له مکسیکو سره موافقه ته رسیدلي او د مکسیکو پر تجارتي مالونو چې مو د کومو تعارفو د شوډلو شمنه کړې و چې د جون لسمې په واسه کیږي هغه تر نامعلوم وخت وزنډول شو. په واشنگتن کې د مکسیکو سفیر مارتا بارسینا بیا څرګنده کړه چې دواړه هیوادونه به د کډوالو د مخنیوي لپاره ګډې هڅې وکړي. دې د خپل هیواد ژمنو ته اشاره وکړه او ویې ویل مکسیکو با په بیسار ډول د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي لپاره قانوني هڅې وکړي او د دې لپاره په مکسیکو کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کړي چې جنوبي سرحد ته به یې پاملرنه زیاتوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د می په دیرشمه خبرداری ورکړی و چې له مکسیکو څخه به پر ټولو وارداتو 15% تعرفه لوړه کړي که چېرته امریکا ته د تلونکو غیر قانوني کډوالو مخه ونه نیسي. او روسي خبر دا چې د امریکا د متحده ایالاتونو فضائي ادارې یا ناسا ویلي دي چې د راتلونکي میلادي کال لپیل به نړیوال فضائي مرکز د ګرځندویانو او تجارتي فعالیتونو لپاره پرانیزي. د ناسا د اقتصادي چارو مشر جیف ډیویټ د جمعې په ورځ په نیویارک کې وویل دا فرصت کله هم پخوانه و مساعد. په راتلونکي کې فضا ته د تک ټکټ $85 میلیونه اټکل شوی دی. البته په فضائي مرکز کې د یوې شپې لپاره $15,000 تعین شوي دي. دا ساجی رادیو د دې صد خبرونه لوی برخه د سندرو ملوانه پروگرام ته ځانګړي شوی د خمخ کی تر دې چې دې پروگرام ته مخ کړو مهم راپورونه راخلو. د افغانستان د انتخاباتو د رای ورکولو د تقویتي نوملیکنی بهیر د افغانستان په درې رش ولایتونو او د عمومي نوملیکنی پروسه یوازې په غزنی ولایت کې سر لننه چې د خبرګولي اتلسمه نیټه د رسمان پیل شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ ازادي راډیو ته وویل چې دا پروسه د چنګاښ میاشتې تر لومړۍ نیټې دوام کوي. ټاکل شوی دی چې په افغانستان کې د جمهوري ریاست انتخابات د تلې پشپژمه وشي. منالی بشیر راپورت لري.
د رای ورکولو پر شرایطو برابر هغه کسان چې تازه هیواد ته راستانه سوي وي یا د ولسي جرګې په تیرو انتخاباتو کې له نوملیکنې پاته سوي وي او یا هم روان کال قانوني سن 13 کلنۍ ته رسېدلی د تقویتي نوملیکنې په بهیر کې ګډون کوي. د تقویتي نوملیکنې بهیر په 3 ولایتونو کې او د رای ورکونکو عمومي نوملیکنې بهیر یوازې په غزنی ولایت کې لنن څخه چې د غبرګولي 13 نیټه ده د چونګاش میاشتې تر لومړۍ نیټې رسمن دوام کوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ پرون ماخستن ازادي راډیو ته وویل په دې اړه چمتووالی لري او په سلو کې 80% د نوملیکنې مواد ولایتونو ته انتقال شوي دي. ښاغلی ننګ زیاته کړه موږ د افغانستان په 3 ولایتونو کې د تقویتي نوملیکنې بهیر ترسره کوو او یوازې په غزنی ولایت کې د عمومي نوملیکنې پروسه عملي کیږي. مخکې په دې ولایت کې د رای ورکونکو نومونه نه ثبت شوي. په ټوله کې د افغانستان د 3 ولایتونو په 450 مرکزونو کې د تقویتي نوملیکنې او په غزنی کې د 240 مرکزونو کې د عمومي نوملیکنې بهیر عملي کوو. د ایوایي لغزنی پرته په ټولو ولایتونو کې د 9,500,000 کسانو نومونه تیر کال ثبت شوي وو چې په پارلماني انتخاباتو کې ګډون وکړي. دا انتخابات د 1999 کال د تلې په 28مه او 29مه په 2 ولایتونو کې او په کندهار کې د عقرب په 5مه وسول. د خپلواکو او عادلانه انتخاباتو د موسسي اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رای ورکونکو د نوملیکنې د بهیر تر پیل مخکې باید خلکو ته د دې پروسې په اړه پر عامه پوهاوي تمرکز کړی وای.
زموږ په نظر باندې کار دا و چې کمیسیون په دې اړه باندې عامه پوهاوی ترسره کړی وای، خلکو ته اطمینان او ډاډ ورکړ شوی چې دوی هغه ستونزې چې په پخوا کې پېښې شوې هغه بیا نه تکرارېږي. جعلي او د تصویري تذکرو د مخېلو لپاره یو واضح روښانه پلانونه درلودي. موږ په دې باور یو چې دغه پروسه به هر اړخیزه او عمومي نه وي، بلکې کېدای شي یو محدود شمېر کسان ځان سره نوملیکنه وکړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې سر لننه شنبه په د تقویتي نوملیکنې د بهیر په اړه د عامه پوهاوي پروګرام هم پلي کوي. د حبیب الرحمن ننګ په وینا دا پروګرام به 900 مبالغین په مخ وړي. د افغانستان ولسمشریزو انتخاباتو ته تر 4 میاشتې کمه مدت پاته ده. ټاکل شوی ده دا انتخابات د روان کال د تلې میاشتې په 16مه نیټه وسي. امنیتي ستونزې د رای ورکونکو د نوملیکنې د پروسې او راتلونکو انتخاباتو مخې ته له لویو ننګونو بلل کیږي.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس شاوخوا 15 کسیز ډلی د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر تلی کاسته ولې او د افغانستان د سولې په مذاکراتو کې د شزو پر ګډون ټینګار کړی. فیروز ظاهر د دې لیک مهم ټکی په دې راپور کې راخستی.
په دغه لیک کې چې د جون پر شپږمه د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ته استول سوی، د کانګرس غړو ټینګار کړی چې له طالبانو سره د سولې د هر ډول موافقه په صورت کې دی د افغانستان د شوسو د حقونو د خوندیتوب ضمانت وسی. په دې لیک کې چې د کانګرس باندې 15 او یا غړو لاسلیک قرباني کړی راغلی دی، اوس چې د امریکا متحده ایالات د افغانستان د جګړې د ختمولو لپاره هلې ځلې کوي، موږ ټینګار کوو چې په دې مذاکراتو کې په برابر ډول د افغان میرمنو استازیتوب ډاډمن کړي او دا چې هر موافقه دي د ښځو حقونه خوندي کړي. په دې لیک کې سره له دې چې د افغانستان د دولت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو د زمینه برابرولو لپاره د امریکا د هڅو ستاینه سوې ده، په دې اړه اندېښنه هم شول سوې چې په دې ترڅ کې شتي له مذاکراتو لري پاته سوې دي. دوی وايي له فبروري څخه تر مې میاشتې پورې د قطر په پلازمینه دوحې کې د امریکایي ډیپلوماټانو او طالبانو ترمنځ خبرو کې شتي ګډون نه لري. په دې لیک کې د افغان میرمنو هغو لاسترړونو ته اشاره شوی چې په تیرو اتلو سکلونو کې یعنی په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ تر رنګېدو وروسته ترلاسه کړي دي. په لیک کې د امریکا د سولې انسټیټیوټ راپور په حواله لیکل شوی چې په افغانستان کې څه باندې 18,000 شزي د ژوندۍ او پانتونو په ادارو کې په کار بوخت دي، لشته لږه 10,000 ډاکټران او روغتیا پالان دي. د غرض ویل شوی چې ځینو خلاق میرمنو په دې هواد کې شاوخوا 20,000 افغانان په دندو ګمارل دي. د امریکا د کانګرس غړو په دغلی کې د هغه قانون یادونه کړې چې کانګرس د هیواد په چارو کې د شوزو د رول د اهمیت په پام کې نیولو سره تصویب کړی او بیا ولسمشر ډونالد ټرمپ لاسلیک کړی دی. بلې کې راغلي دغه قانون د شخړو د هواری او مخنیوي په مدیریت کې د شوزو ګډون ته وده ورکول د امریکا د پالیسۍ برخه جوړوي. نو د افغانستان د سولې پروسه د دغه قانون د تطبیق په برخه کې د امریکا لومړنی آزموینه ده. مشکل لري چې تاسو له دې فرصت څخه په استفادې سره د سولې او امنیت په چارو کې شزي د پریکړې کوونکو په توګه په خبرو کې شامل کړي. پام دې حال کې د افغانستان د ولسی جرګې وی په خواني غړي او د شوزو وی فعال ناجیه بابکرخیل لا ازادي رادیو سره په خبرو کې د امریکا د کانګرس ته د هڅې هرکلی کړی او د سولې په مذاکراتو کې د شوزو د رول د کمالي په اړه په اندیښنه داسې وشو ده.
واقعاً د شوزو رول، د شوزو موجودیت، د شوزو د حقوقو لپاره هغه تاکید ټول نړۍ کوي. هم دې کې د افغانستان شوزو هم تاکید لري هم د خپل تشخیص نه لري. نو زه یې باندې ما تلاش د سولې پروګرام پارچا د خلینا څه د منطقې په حساب کې د پټلا بین المللي افکار په حساب کې داخلي پروسو کې د ما په نظر دا ده چې باس کې یا مجلس ته څو داخلي دي مشترکاً څه د نور باید کار وکړي باس کې خپل پیشنهاد نه ولري.
د لیک داسې مهال استول سوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد په همدې هدف ته مهال د افغانستان په ګډون د سیمې او شمیر اروپای هیوادونو په سفر بوختي. تر اوسه معلومه نه ده چې زلمی خلیلزاد په کوم نیټه قطر ته سفر وکړي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې په دې سفر کې په قطر کې له طالبانو سره خبرې شامل دي.
وړاندې د سندرو میلمانه پروګرام لرو، خو اوس به د کابل او رسپانو ته تم شو. کابل رسپانو نن کوم موضوعات څېړلي؟ دغه چاپی خبرونه ته ناجه ساپی ځخلنده کتنه کوي.
د کابل چاپ نننۍ ورسپانو د بیلابیلو مسایلو ترڅنګ د افغانستان د سولې پروسې او د جګړې په ډګر کې د افغان ځواکونو روسي لسترولونو په اړه لیکنی او تبصری کړي دي. د دنیا ورسپانې د سرمقالې عنوان د بیا هم سولې ته باید کار وشي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي که څه هم له طالبانو په کراتو وغوښتل شول چې د اختر په ورځو کې اوربند وکړي، خو طالبانو د افغان سیاستوالو دغه غږ ته مثبت ځواب ورنه کړ. خو په وینا تازه د دې ډلې ویان ویلي چې جنګیالي د اختر په ورځو کې په دفاعي حالت کې وو او د هیواد په کچه بریدونه نه دي ترسره کړي. د سرمقالې د لیکوال پاند کچیرته د اختر په ورځو کې دواړو لورو حکومت او طالبانو رسمي اوربند کړی وي، دا به د طالبانو او حکومت په ګډون د ټول هیواد په ګټه وي. د سرمقالې په پای کې راغلي که د کمکي اختر په ورځو کې رسمي اوربند ونه شو او بیا هم د خلکو وینې توی شوې خوشنوونکې ده، خو غوښتنه دا ده چې له دې وروسته د سولې خبرې باید جدي ونیول شي. انیس ورسپانې په خپلې سرمقاله کې لیکلي طالبان د سولې په خبرو اترو کې تل د تیرستنې له ډیپلوماسۍ کار اخلي. د سرمقالې لیکوال لیکي په سیاست، ډیپلوماسۍ او نورو مهمو پیچلو مسایلو کې یو مهم اصل او نړیوال عرف دا دی چې دواړه لوري په خبرو او مذاکراتو کې رښتینی او صادق اوسي تر څو روانې خبرې او مذاکرې ښې نتیجې او پایلې ته ورسیږي. بلخوا هیواد دولتي ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی د افغان ځواکونو میړانې ستایو. په سرمقاله کې راغلي افغان ځواکونو د کوچني اختر په ورځ